د سهار لاس په چشوي د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو زحمت شي بر کوربم السلام علیکم د خبرونه چې په منځني چپ 12 پښنی وی پټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیول شي تر خبرونو وروسته مو کابل ته د پاکستان د پوه د مشر له سفر او د دې سفر له هدف خبرو خبرونه قسیم سولم لاوروي
لمړی هم په مکړې د مهمو خبرونو سرخطونو ته د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هلمند کې په زیاتو سیمو کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون زیمبابوې ته ماته ورکړه او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ ښار رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد په عملیاتو لګیا دي د هم پوره خبرونه د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په هلمند کې د کومندو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري پرون ازادي راډیو ته ویل چې کومندو ځواکونه د هلمند په واشیر نادلی او سنگین کې عملیات کوي او د پرمختګ په حال کې دي د دښمن مقاومت نه کوي او زموږ کومندو ځواکونه د سیم په تلاشي او تصفیه لګیا دي هر ځای چې د دښمن د مرکز په اړه معلومات ترلاسه کړي حمله ورپاندې کوي او زموږ هوایي ځواکونه هم تیار دي او هر ځای چې ضرورت وي حمله کوي په هلمند کې د دښمن مقاومت مات شوی دی د دفاع وزارت بیاند ویل چې په تیرو څلوروشتو ساعتونو کې حکومتي ځواکونو ډیر محدود شمیر زخمي اندرلودل مخکې داسې اندېښنې وې چې د هلمند سنگین ولسوالۍ شایي سقوط وکړي د شپږ شریه درې رشتر په کچه زلزلې تیر شپه د افغانستان شمال ولرساو او د ټکانونه په کابل پاکستان او هند کې هم احساس ول په کابل شهر کې خلکو ویل چې د زلزلې ټکانونه نشي یو د قدم وکړ د امریکا د جیولوژیکي سروې په وینا د دې زلزلې مرکز د هندوکش په غرونو کې د شکاشم لویدیسته په 140 کیلومتر کې وو د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د ملګری ملتونو یو کارکونکي خان محمد جرمنی اژانس ته ویل چې تر دې دمه دوی په بدخشان کې د مرګ شوبلی خبر نه دی ترلاسه کړی خو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې بیا د 15 کسانو د ټپي کېدو خبر خپور شوی دی د نورستان د مرکز پارون په درملتونونو او کلینیکونو کې درمل کم سوي دي چې لدې عمل د یو شمیر ماشومانو د مړینې خبر ورکړل سوي دی د نورستان د شذو د چار رئیس میرمن زاهدی فیضان ناصر ریډو ته په دې اړه وویل
د ماشومانو د شيري مرز راغټ شوی د دې د وژنې حوام سره د نو چې د بغلم ډیر زیات دی دوا خو کلینیکونو کې نشته دی
چارواکي وایي کوم ماشومانو ته چې د شری د ناروغي واکسین مخکې ورکړل شوی دی خو یې خوندې دي په ژمن کې د واورو د ورېدو له امله پرون ته غسیدلې لارې تړل کېږي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوي ملي ټیم ته د 43 منډو په توپیر ماته ورکړه د لوبته رولز د عربي متحده اماراتو په شارجه شار کې وسوه لمړی بیټنګ افغان لوبډلی وکړ چې ټول لوبغاړي د 131 منډو له جوړېدو سره وسوځیدل سربېره پر دې چې د هدف په 500 ورونو لوب کې اسان نه دی خو افغان بالرانو د زیمبابوي د ټیم مخه ډب کړه او د غوي ټول لوبغاړي په 130 ورکی اوټ کړل د کرکټ بورډ د رسنۍ د برخې مسول فرید هوتک ازادي رادیو ته په اړه وویل دویز مشت بریا دلیل داو چې لوبغاړي لښ پلان سره میدان ته نن او تل او ځنګړې تیارې نیول سوې او چې زیمبابوي ته لار ورنکړه چې ټاکلې هدف ته ورسیږي په عربي متحده اماراتو کې به افغان لوبډله د زیمبابوي ملي ټیم سره څلور نور یو رسنۍ لوبې هم وکړي د هند صدر اعظم نریندرا مودی کابل او لاهور ته تر لندو سفرونو وروسته نوی دیلی ته ورسید صدر اعظم مودی پرون اول کابل او بیا لاهور ته ولاړی لاهور ته د مودی سفر نو اعلان شوی دا سفر د هند او پاکستان د اړیکو د شکېدو نشه ګڼل شوی ده دا اول ځل دی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی په رسمي سفر پاکستان ته ځي مودی پرون د لاهور په هوایي ټکر کې کښته سو نواز شریف هرکلی وکړ د هند صدر اعظم د نواز شریف په کور کې تر 2 ساعتونو وروسته نوی دیلی ته حرکت وکړ د عراق امنیتي ځواکونه د هیواد په لویدیځ شهر رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو لګیا دي د عراق د وسلوالو ځواکونو ویندویان وایي چې د رمادي زیاتې سیمې له وسلوالو پاکې سوي دي په رمادي کې وسلوالو د عراق حکومتي ځواکونو ته ماینونه ایښي او انتحاري او بمي حمله کوي چې له امله یې د امنیتي ځواکونو پرمختګ ورو کړی دی د عراقي ځواکونه یو چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په ښار کې د حکومت له پخوانۍ ودانۍ یوازې 300 متره واټن لري خو حرکت یې سست دی داسې اټکل کېږي چې د اسلامي دولت 400 وسلوال په دې ښار کې مقاومت کوي د سوریه پوز او د اپوزیشن پلویان وای چې د ملیشو د یوې ډلې د یوې لوی ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر او دغه ګڼ شمېر نور ملګري قمندانان د پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوی دی. په داسې حال کې چې اټکل شوی راتلونکي میاشت په جنیوا کې د سوریه د سولې خبرې پیل سي، د دغه کس وژل کېدل د ملیشو لپاره ستره ضربه ده چې د بشار الاسد د رژیم د نسکورولو لپاره جنگیږي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې خپلواکي ډلې له لندن په خبر پانه کې پرونه ویل چې د بمباری پر مهال د جیش الاسلام مشرانو د سوریه پر حکومتي ځواکونو د حمله د پلان په اړه غونډه درلوده. او د دې محل روسي خبر دا چې د ایران د کورونی چار وزارت وایي د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 2000 کسانو چې په 1200 میرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي. د ایران په تیرو پارلماني انتخاباتو کې چې په 2012 میلادي کال کې تر سره 15000 کسانو ځانونه کاندید کړي و، تمه ده چې د پارلمان 290 څوکۍ ته ټاکنې د راتلونکي میلادي کال د فبروري په 16 تر سره شي. ټول کاندیدان به د ایران د شورای نگهبان له نظره تیر شي. د مذهبي مشرانو دغه شورا د انتخاباتو په تیرو دوبرو کې تل هغه کسان له لیست ایستلی چې دوی ته وفادار نه ښکارېدل. دا تر دې دمه خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لښ پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. تمدا چې سبا د پاکستان د پوز مشر په کابل کې له چارواکو سره د طالبانو د سولې د خبرو د بیا پیلې دوه پر مسلې وژغیشي. یو پاکستانی څېړونکی وایي
میز ته راوسته شي خو خبرې د میز نه پس پس کوي، دا عین سره بس کوي، دا زور نظر نه لانسي. یو هغه خلک چې طالبانو سخت مخالفان دي هغوی به څنګه راضي کوي؟
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د هند صدر اعظم تېره ورځ له کابله لاهور ته ولاړ. د سیاسي چارو یو څېړونکی وایي د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه خبرو.
افسوس جیداد سه یو تعداد هیوادونه په منطقه کې د خپلو متضادو ګټو د خوندي کولو لپاره داسې فکر کوي چې به امنیت په افغانستان کې به د دوی په ګټه وي.
په کندوز کې طالبانو د شپې په مخه د مخابراتي شبکو د فعالیت مخه نیولې.
دا تلیفون نو اوس خراب دی، اس کار نه کوي. وخت به سوي دا تلیفون نو وسه کار به وکړي. ډېر مشکلات به ډېر ستونزې به موږ حل کړل.
او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
کیستونه او تومورونه هم ده. میرمنو په زخمدان کې په کوم ځای کې چاګي پخېږي په هغه ځای کې پیدا کیږي.
تمدا چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته ولاړ شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم سلاکار وایي چې جنرال شریف په افغان چارواکو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په ګډون پر یو شمیر مهمو امنیتي مسلو خبرې وکړي. جزئیات فرشته جلال زی پراپور کې.
د رپورټونو پر اساس د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته ځي. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي چې جنرال شریف بل افغان چارواکو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمن د سولې د بهیر د بیا پیل په ګډون پر یو شمېر مهمو امنیتي مسلو خبرې کوي. جنرال راحیل شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې د پاکستانی چارواکو په وینا د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر پر څرنګوالي د خبرو ځانګړي غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنی چارو لپاره د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د څلور اړخیزه کمیټه به د افغانستان د سولې د بهیر د څار میکانیزم جوړ کړي. سرتاج عزیز کابل ته د جنرال شریف د سفر په اړه په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وویل.
پہلی بات یہ جی کہ آرمی چیف
لمړی خبره خدا دا چې د پوز د مشر سفرونه معمول وی چې پکې پوزي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاري خبرې کیږي. همدارنګه ظاهر دا چې د سولې په پروسه کې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغه به هم خبرې کیږي. نو دا به یو ګټور سفر وي.
کابل ته د راحیل شریف د دې سفر د اهمیت په اړه د پاکستان د پوزي چارو یو څارونکو خالد منیر ازادي راډیو ته وایي چې دا سفر ځکه مهم دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په مذاکرو کې ډیر عمده رول لري. خو د شاغلی منیر په وینا ورستۍ پریکړه د افغانستان پلاس کړه.
میز ته راوستی شي خو خبرې د میز نه پس پس کوي دا عین سره به څه کوي دا زور نه درنه لانس یو هغه خلک چې طالبانو سخت مخالفان دي هغوی به څنګه راضي کوي دومره لوی لوی مسلې.
خو په افغانستان کې د سیاسي چارو څارونکی نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې د آسیا زړه تر کنفرانس وروسته کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سفر ته باید په احتیاط وکتل شي.
پاکستان همواره این حرکات را بعد از کنفرانس ها بعد از فشارهای بین المللی انجام میده و فقط دولت افغانستان هم میخواد فریب بده و هم جامعه بین المللی را. بلان ما فکر میکنم تا زمانی که نتایج ملموس و عملی چنین سفرها را مردم افغانستان نبینه اعتماد کردن با چنین سفرها و جز ای که یک سفر سمبولیک بنامونش چیزی نخواهد.
که چې هم د پاکستان د پوځي چارو څېړونکی خالد منیر په دې باور دی چې پاکستان یوازې کولای سي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر په ملاتړ کوونکي په توګه رول ولوبوي خو ورستي پریکړې د افغانانو په لاس کې دي. ښاغلی ستانکزی فکر کوي چې په افغانستان کې د سولې او جنگ کې د پاکستان د پوځ په لاس کې ده.
د پاکستان د پوځ مشر یو ورځ وروسته تر دې کابل ته روان دی چې د هند سریعظم په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي او بیا یې د سیمې پر امنیت د پاکستان له سریعظم نواز شریف سره په لاهور کې خبرې وکړي. پاکستاني چارواکي وایي چې د هند او پاکستان مشران د خپل منځي اړیکو او اعتماد پر پراختیا او همدارس د سولې د خبرو پر جاري ساتلو سلح شوي. بل لور ته د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د اسلام آباد او نوې ډیلي شي اړیکې پر کابل هم مثبت اغېز پرې باسي. په دې اړه له پاکستانه راپور لرو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له خپل هندي سیال نریندر مودي سره په کتنه کې د هندستان او پاکستان ترمنځ د خپل منځي اړیکو په پراختیا او د همکارۍ او سولې خبرو ته په دوام ورکولو سلا شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هندستان صدر اعظم نریندر مودي د جمعې پر ورځ له کابل څخه دلی ته د تلو پر مهال په یو نایلان شوي سفر د پاکستان لاهور ښار ته راغی چې صدر اعظم شریف او نورو چارواکو تود هرکلی وکړ او بیا وروسته یې له ښاغلي شریف سره د هغه په کور جاتي عمره کې ولیدل او په یو لوړ مسایلو یې خبرې وکړې. دا پاکستان ته د هندستان د صدر اعظم په توګه د نریندر مودي لومړی سفر و. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرتر ازاد احمد چودري د ښاغلي مودي تر تلو وروسته په هوایي ډګر کې له رسنیو سره په خبرو کې د ښاغلي شریف او مودي د لیدنې په اړه تفصیلات ورکړل او ویل چې پاکستان او هندستان د خپل منځي اړیکو او اعتماد په لا پراختیا او همداراز د سولې د خبرو په جاري ساتلو سلا شوي دي. پاکستاني رسنیو تر هغې وروسته لاهور ته د ښاغلي مودي د راتلو خبر ورکړ چې نوموړي په کابل کې د هند په مالي لګښت د افغانستان د پارلمان ودانۍ پرانیسته او همداراز یې له افغان چارواکو سره ولیده. نریندر مودی غونډې ته چې د پارلمان د ودانۍ تر پرانستې وروسته جوړه شوه په خپل وینا کې وویل چې په افغانستان کې به سوله راځي او هندستان به په هر ګام له افغانستان سره ولاړ وي. نوموړي همداراز وویل د سیمې هیوادونه باید د افغانستان امن او سولې ته لازمې هڅې وکړي او په دغه هیواد کې سوکالي راتلل د سیمې او نړۍ د هیوادونو له هڅو پرته ممکنه نه ده. له بلې خوا که څه هم د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي د ښاغلي مودي سفر د اسلام آباد او دلی ترمنځ اړیکو د پراختیا لپاره ګټور بولي خو سربیره پر دې دا سفر د کابل لپاره هم مهم ارزوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه شمیم شاهد په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو ډېر ګټور پیشرفت دی په داسې وخت کې چې د افغانستان هم د پاکستان نه ډېر زیات وي او دغه شان چې کمزوري د هندستان هم د پاکستان نه ډېر زیات وي دي. په کار داره چې سیاسي مشران پرېښودی شي که هغه د افغانستان دي که هغه د پاکستان دي که هغه د هندستان دي چې یو بل سره خبرې اترې وکړي یو بل سره تګ راتګ وکړي نو زما دا خیال دی د دې منطقې ډېرې زیاتې مسالې حل کېدی شي چې د دې درې واړو هېوادونو ترمنځ خبرې اترې شروع شي خط تعلق شروع شي نو زما دا خیال دی که چېرې د پاکستان او د هندستان ترمنځ تعلق ښه شو د دې درې واړو هېوادونو ترمنځ به تګ راتګ شي دلته به ترقی دور شي دلته به تجارت شروع شي د دې ځای نه به سنټرلیشیا ته ځي د سنټرلیشیا نه به مډل ایسټ ته راځي نو د دې به ډېر ښه نتیجې راوځي که چېرې دا درې واړو هېوادونو سیاسي مشران چاپرېښوده.
د هندستان صدر اعظم په داسې حال کې په یو لنډ سفر پاکستان ته راغلی او چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې د پاکستان او هندستان اړیکې یو څه ترینګل شوې وې. د پاکستان ته تر لسو کال وروسته د هند کوم صدر اعظم لومړی سفر و. د یادونې وړ ده چې تر نریندر مودي مخکې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر هم د روانې میاشت په اتمه د افغانستان په اړه د اشیا د کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته سفر کړی و.
د هند پاکستان او لویدیځ یو شمېر معتبرو ورځپاڼو افغانستان او پاکستان ته د هند صدر اعظم نریندر مودي پر پرونی سفر تبصرې خبرې کړې دي چې فرشته جلال زی لنډه کتنه ورته کوي.
موږ افغانستان ته د مرستې لپاره راغلی یو نه د مسابقې لپاره. دا د هندي ورځپاڼې هندو د یوې مقالې سرلیک دی چې کابل ته د صدر اعظم نریندر مودي د سفر په اړه خبره کړې ده. هندو لیکي صدر اعظم مودي په کابل کې د وینا پر مهال پر پاکستان په پوشلي حمله کې وویل چې افغانستان یوازې هغه وخت بریالی کېدلی شي چې پر پولو یې د تروریزم جریان بند شي او د تروریزم ځالې او روزنتونونه وتړل شي. د هندو په لیکنه مودي د افغانستان پارلمان ته په خپله 40 دقیقې وینا کې له هند سره پر دوستۍ د افغانانو باور ته سلام وکړ او په غیر مستقیم ډول یې په افغانستان کې د هند فعالیت په اړه د پاکستان انګیرونو ته اشاره وکړه. ویل موږ له افغانستان سره د مرستې لپاره دلته راغلی یو څو د ښې راتلونکي بنسټ ششودل سي نه د مسابقې لپاره. هم د ورځپاڼې پاکستان ته هم د صدر اعظم مودي د سفر په اړه تبصره کړې ده او لیکلي دي چې مودي په دې حرکت خلک حیران کړل. ورځپاڼه دي کې چا ګمان کولای سوای چې په پاریس کې د مودي او شریف ترمنځ خبرو چې تر 3 دقیقو لنډې وي د هند او پاکستان په اړیکو کې داسې تاریخي حرکت راولي. ورځپاڼه لیکي 13 میاشت مودي او شریف په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو په اړه د نړیوال کانفرنس په څنډه کې سره وکتل او تر 3 دقیقو لږ خبرې وکړې. صدر اعظم مودي کابل ته د خپل سفر د پای په شیبو کې پر ټوئیټر پاکستان ته د خپل تګ اعلان وکړ. د پاکستان چاپډان ورځپاڼې په دې اړه د مودي د حکومت د اپوزیسیون کانګرس ګوند غړو اعتراض خبر کړي. د کانګرس یو شمېر غړو ویلي چې په دومره لوړه کچا او مهم سفر باید په داسې بې احتیاطۍ پر ټوئیټر نوای اعلان شوی. د کانګرس ګوند یو مشر منیش تیواری پر ټوئیټر لیکلی پاکستان ته د صدر اعظم مودي چکر. دان رسپانی د کانګرس ګوند د ځینی پلویانو ځوانانو عکسونه هم خپاره کړي چې د صدر اعظم مودي د دغه سفر په اعتراض کې د هغه عکسونو ته اور اچولې دي. خو د انګلستان چاپ ګارډین رسپانی لیکلی لدرویو سختو جګړو او څباندی 15 کلنی دښمنۍ سره دا اول وار دی چې د هند صدر اعظم پاکستان ته ځي. نواز شریف د لاهور په هوایی دګر کې د مودي هرکلی ته ورغلی وو. د دواړو رقیبو هیوادونو مشرانو یو بل ته غېږ ورکړه او مودي ته یې سره غالۍ غوړولې وې. د ګارډین په لیکنه مودي پاکستان ته ترتګ مخکې د پاکستان صدر اعظم ته د هغه د شپږشپېتمې کلیزې د مبارکۍ پیغام استولی وو او د ورتګ خبرې ورکړی وو. ګارډین لیکي چې پرون د نواز شریف شپږشپېتمه کلیزه وه او کور یې په څراغونو پوښلی وو ځکه نن د نواز شریف د لمسۍ واده دی. مودي او شریف نږدې 90 دقیقې د نواز شریف په خپل کور کې خبرې وکړې. ګارډین ورځپاڼې د هند صدر اعظم نریندرا مودي دا خبره چې پر ټوئیټر یې لیکلې راخستی ما د نواز شریف له کورنۍ سره تود ما شام تیر کړ. د شریف صاحب کلیزی او د هغه د لمسۍ د واده تیاری زما خوشحالي دوه چنده زیاته کړه.
بهرنیو چاپی خبرونو ته کتنه وای چې افغانستان او بیا پاکستان ته د هند سره سم د سفر مسله څېړلې و. د کابل د نن ورځې ورسپانو هم د نریندرا مودي د سفر په اړه مطالب خبره کړې دي چې پرون کابل ته تللی و. دا ساجرادو پروانه خبرونه کې وړاندې دی ورسپانو ته کتنه خبرو خو په وی خبرتیا پسې د افغانستان د ملي دفاع د سرپرست وزیر څرګندونه لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ماشام لوو د سهار تر وو پوری بیا از بیا آشنا رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی پټول افغانستان کې خبري شي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وی چې بیلابیل وسلوال مخالفی ډلې په افغانستان کې جګړه مخته بیایي او له دغه ډلو څخه بیا بیلابیل کړي ملاتړ کوي. شاغلی معصوم ستانګزی د خبري لازادي رادیو سره په وی ځانګړي مرکه کې وکړي. دا مرکه صفی الله ستانګزی کړي. څه فکر کوي
ولې په دغه مرکانو کې د هلمند د امن لپاره بنیادی اساسي کار نه دی شوی؟
د هلمند د امن لپاره خو عوامل دی د هر منطقې د هیواد هر منطقې لپاره مختلف شرایط او مختلف عوامل دي چې د امن یو باعث ګرځي. هلمند یو له جمله دی خو ولایتونو داسې هم له ګاونډیانو سره اوږده پوله لري او هم هغه ولایت داسې په خارجي کې هم د منابعو له نگاهه هم د وسعت له نگاهه او هم په دې باندې چې د افغانستان د دښمنانو توجه غیر جدي را زیاته ده او په عین حال کې هغه بنیادی و اساسی کارونه سه دی ولس سره دی ولس او دی نظام سره دی نزدې کېدو په برخه کې کې باید سوي وای او نه دی سوي. دا ټول هغه عوامل دي چې د دې پایس ګرځي چې د هلمند جګړه تقریبا همیشه تودا و په خو کې په رکه کړه چې بین مللي قوی په افغانستان کې وکړه چې هغه دی له افغانستان او وتل له بیرونه مداخله اکمالات تجهیزات او تبلیغات دا یو هم بند نشو. د دې لپاره چې په رجی کې هم د مخدره موادو جنگ ده، هم د قاچاق و جنگ ده، او هم د شخصی ګټو جنگ ده، او په عین زمان کې د بهرنۍ او توطیو د یو کار په توګه هم د خدمت خلکو ته قرباني سوي. د جنگ دغه عوامل دي او د علت سیول دومره دوام وکړ دغه اساسي ستونزې دي. زه بیا هم وایم چې د هلمند ستونزې د اورې لپاره یوازنی فوزی با عملیات کافی خبره نده. دا یا دو ارخیز قرارداد ده گولس او ده حکمت با ما بنگی سی چنگ پا دوار پا گره کول ایسی پا افغانستان که او مخصوصا پا هلمند که امن را عرصی
بخواه یوازی افغان طالبان ده افغانستان دولت پر زد جنگی دل اوس ده مخالف بردل و شمیر زیاد شویده دغه دالو د زیاتې دوه تر شات څو کلاس لري کومې ګټې په افغانستان کې د بلاخره لټوي.
افسوس جیداد سه یو تعداد هیوادونه په منطقه کې د خپل متضاد او ګټو د خوند کول لپاره داسې فکر کوي چې به امنی په افغانستان کې به دوی په ګټه یې سه دا په حقیقت کې دوی په یو غلط لار باندې سره روان شوی دي. په افغانستان کې ثبات په دې منطقه کې ثبات دی او دلیل دې سه ولې بهرنی ډلې په دې کې زیاتې شوی دي. اول دلایل په دې کې دا و چې ټول انګیزه د جنگ په دې استفاده کې دلته په افغانستان کې خارجي پوځونه دي د مقید دي لپاره دا جنگ او سه جهاد ده او د افغانستان د آزادۍ او د دې لپاره موږ جنگ کوو. اما بل اخره در طول ته د افغانستان حکومت مشران ولر پیدا کړل سي درسته ده راځي دا خارجان به ولر سي دوی به خپل هیواد ته ولر سي راځي سي موږ تاسو دیو د افغانانو ترمن دیو بحث او دیالوګ په نتیجه کې دا خبره سره حل کو. ولی خبره معلومه دا وسه هغه یو بهانه و. اصلی خبره شخصی ګټي دي، اصلی خبره د نورو د پردو ګټي دي. سي متاسفانه ډیر افغانان په دې باندې غولیدلې دي چې دوی رښتیا آیا د افغانستان لپاره جنگ کوي که دا د نورو پردیو د ګټو لپاره دا جنگ کوي. او د دې لپاره چې دا جنگ ګرم وساتلی سي تاسو په دې اخرو کې بلیدلې چې ډېر مشران د علمای کرام سي په بهر له افغانستان او د دې جنگ عدم د مشروعیت اعلان کړی ده. په دې کې فتواوې ورکړې دي، په دې کې خبرې کړې دي چې د افغانانو وزن یو د بل سره جګړه کول دا ناروا کار ده، دا د اسلام خلاف کار دی. نو د دې لپاره چې دا جنگ سره ګرم وساتي نو نورې ډلې د نورو اهداف لپاره او د نورو انګیزو د راخپلولو لپاره سه جنگ ته ادامه ورکړي. دوی را وهڅولې اوس په افغانستان کې ولې د هغه ډلې سه پوچېچن او ازبک او په قرغز او په قزاق او په ایغور او لشکر طیبه او سپاه صحابه دي که القاعده دي. دا د دوی ضرورت څه ده سه په افغانستان کې دوی راځي او موږ دوی ته جای ورکړو د دې لپاره سه دا جنگ د موږ په کلیو کې ادامه پیدا کړي. دوی که مبارزه کوي خپلو هیوادو ته د لاړ سي. مشروع لاره د مبارزه د دې لپاره هغه ده. موږ ولې قرباني د جنگ وسو؟ د موږ خلک ولې د جنگ قرباني وسي؟ نو له دې نه معلومېږي چې د دې شاته لاسونه دي، د ساته د متضادو ګټو لاسونه دي چې په افغانستان کې د جګړې د ادامې اور بل کړی.
د چا لاسونه کېدای شي؟
دا خو اوس ډېره واضح ده چې دا لاسونه مختلفې کړۍ دي چې په دغه دي په دې کې خپلې ګټې سره هغه کوي. دا خو له هیچا نه پټه نه ده چې دلته د سیاسي نظریات او یاد منطقوي نظریات او اختلافونه په منطقه کې وجود لري. د افغانستان باید د مثلا د هند او پاکستان یا د ایران او امریکا یا د مرکزی آسیا او د نورو هیوادو د متضاد او ګټو د رقابت میدان باید نه ګرځي. هغه وخت دا ټول منطقه په سوله و آرامي کې درې سیس ګټه تر واخلي چې دا ټول هیوادونه د افغانستان سره په ګره سره کار وکړي.
افغان سفیر ځینې وخت د تاکتیکي شاتک په نوم دوی له سیموزي او ځینې سیمې هم بل اخره سقوط کوي. ځینې سیمې د دې تاکتیکي شاتک بدیل هم شته، لکه مثلا هوایي عملیات کول شي کېدای شي افغان ځواکونه پرمختګ وکړي او د دې په ځای چې مثلا سیمې پرېږدي چې سقوط وکړي کېدای شي په سیمې مخته لاړ شي په سیمو کې د مخالفینو پر ضد.
دغه ذهنیت د جنګ ته باید د پای ټکی کېږدو او دا په هیڅ دنیا کې هیڅ هیواد کې دا ممکنه نه ده. دا که هر څوک وایي چې موږ به کلی په کلی ټانګ درو، توپ درو، عملیات به کوو، دا به کوو، دا داسې داسې یو دوامداره لړۍ دې تغیر کوي. اما یو وخت یو بل اساسي موضوع سي کله کله مثلا په جنگ کې دا حادثات پیښیږي. مثلا یو کلی کې جنجالونه دي، خلکو ته مشکل پیدا کیږي، مثلا هغه قطعه سي هلته د هغه مؤثریت خپل نه لري یا د دې لپاره چې له بې جایه تلفات او ضایعاتو نه مخه ونیول سي یو موقعیت ته تغیر ورکول. دا په تکتیکي هغه کې بحثو کې په نظامي بحثو کې په ټولو دنیا کې په ټولو جنګو کې دا داسته. منظم د غیر منظم جنگ په مقابل کې منظم جنگ همیشه ډیر مشکل وي. د غیر منظم جنگ یا د چریکی جنگو هغه ډیر لوی بیل ګټه ده چې یو ګروپ 15 دقیقې په یو کلی کې ده او 15 دقیقې بعد لږ جنډه تغییر کوي. اما د دولت موقعیتونه همیشه ثابت موقعیتونه دی او دوی په موږ جوړ باندې سه هم خلکو ته ضرر رسیږي او هم دوی خپل دوی ته ضرر رسیږي. یعنی دا دومره
فکر کوي که مثلا دا څه به تاکتیکی شاتک په نوم عقب نشینی کی یا بل اخر افغان ځوکونه وزي څومره به مخالفین دا فرصت پیدا کوي چې مثلا نور هم ځان تجهیز کړي مال کې
برعکس د دې خبرو. یعنی په سينو جوړ کې چې په دې ون باندې زه تاته موافق نه یم چې وایي چې تاکتیکی عقب نشینی کوم یا جای خاصه کوم. موږ یو معقوله طریقه د تعبیر قوتو په نظر کې نیولې ده چې د یو منظم پلان په اساس باندې سره کیږي. هغه دا ده چې یوازې د دې چې هر ورځ په یو فرسایشي جګړه کې سره بوختیو داسې یو ترتیبات د لاس لاندې دي چې په ځینو جایو کې د عملي کېدو په حال کې دي چې د مانور او د سری او فعالیتو زمینه هلته ډېره سره برابره سي. اوس د مثال په توګه هغه عملیات چې دشت هرچي د کندوز کې وسولو که دا یو ډېره لویه قطعه هم لیږلې وای دا عملیات ممکن هغومره نتیجه نه درلوده، ولې د یو ډېرې یو کوچنۍ قطعې په لیږلو سره د یو خاصو عملیاتو په اجرا کولو سره ډېر څه لاسته راغلي. یعنی د موږ خبره دا ده چې موږ هغه زوشت جنګ ته هم په حال د تغییر کې ورکول کې یو سي، هم تلفات باید راکم سي، هم هدف په لاس راسي او هم ولس ونه ځورېږي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې اس ام اسونه لولو، خو اوس به کندوز ته مخه کړو. په کندوز ولایت کې وسلوالو طالبانو د شپې لخوا پر مخابراتي شبکو بندیز لګولی دی او د کندوز خلک شکایت لري چې له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. اجمل آریان د کندوز له ښاره راپور لري.
په کندوز ولایت کې وسلوالو طالبانو د شپې لخوا پر مخابراتي شبکو بندیز لګولی دی. د کندوز ولایت یو زیات شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ولایت کې له یوې اونۍ راهیسې په مخابراتي شبکو کې ستونزه پیدا شوې او دغه شبکې د ماښام له 15 بجو تر سهاره پورې غیر فعال وي. دوی همدار زیاتوي چې په دې ولایت کې لا تر اوسه پورې امنیتي ستونزې نه دي هوارې شوي او اوس تر څنګ د مخابراتو سیستم همدارنګه د انټرنیټ خدمات د شپې لخوا غیر فعالکیږي او خلک ورته لاسرسی نه لري. د کندوز ولایت اوسیدونکي وایي چې باید ډیر ژر دغه ستونزه هواره شي.
دا تلیفون نه اوس خراب دی، اس کار نه کوي، وخت بسی دا تلیفون نه بس کار به وکړي. ډیر مشکلات به ډیر ستونزې به موږ حل کېدل، یو مریضي به پیدا سي، یو ضرور کار به پیدا سي، موږ به زر زنګ به موخه یو خواته خپل ستونزه به حل کړل. اوس دا تلیفون نه خراب شوی دی، موږ ډیر ځل ستونزې سره مخامخ استو. اوس امنیت هم خراب ده که یو خبرې نه یو چیرته زنګ وخلاص نه اول اخستل سنه یو موټر راغفتل سو.
دا یو هفته کې شبکه د تلیفون سده ټول خراب دي، هیڅ کار نه ورکوي. ما خام له طرفه وخت 15 بجې سينو ټول لکار پاتې کې کار نه ورکوي او دا تلیفون او انټرنیټ اوسه د شپې لخوانه کوم مشکل به پیدا سو، کوم ستونزه به پیدا سو، د فتن د انټرنیټ له طریقه او د تلیفون له طریقه به حل کېدل.
په همدې حال کې د کندوز د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی صافي ازادي رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې د شان اتصالات، ام ټی ان، افغان بیسیم، مخابراتي شبکو ته د وسلوالو طالبانو لخوا خبرداري ورکړل شوې ده چې د شپې لخوا خپل فعالیتونه بند کړي. صافي زیاتوي چې دا محل اړوند امنیتي ارګانونه په دې اړه په کار بوخت دي او ډیر ژر به دغه ستونزې ته د حل لارو ومندي.
د پولاند خو مونږه پلان لرو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو تعداد ساحو کې چې پای دي هغه موقعیتونه کې دښمن دی، هغوی دپاره مثلا بعضې خبرې اختارونه ورکړي. موږ غواړو چې هغه محلونو کې چې پای دي د هغو امنیت تامین کړو او د کندوز خلک د دې ناحیې نه اطمینان ولري. موږ پلانونه جوړ کړي دي د کندوز د خلکو هغه مخابراتي سیستم فعال،
اما تر اوسه پورې روښانه نه ده چې څه وخت به دغه ستونزه په دې ولایت کې هواره شي. خو سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه په کندوز کې د مخابراتي شبکو د چارواکو نظر هم واخلو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالقادر تکین له کندهار پر سولې سمس کې لیکي د افغان ولسمشر روسی سفرونه ډیر مهم دي او له اقتصادي اړخ ډیر مهم دي. د هغه سفرونه دي چې ولسمشر د انتخاباتي کمپاین په وخت کې له ولس سره ژمنه کړې وه. قدیم گوهر له خوست لیکي ازادي راډیو دي په رشوت یو پروګرام جوړ کړي. وروره د ازادي راډیو په بیلابیلو خپرونو کې د اداري فساد په اړه راپورونه او مطالب خپرو او ستاسو وړاندیز ته بیا هم په درنه سترګه ګورو او له چارواکو سره به زه دا موضوع شریک کړم. کمال الدین چپاند له کندهار لیکي د راحیل شریف سفر به تشریفاتي سفر وي. شیر احمد شفق له کندهار لیکي د کرکټ لوبې مبارکي ټولو ته وایم او بیا دی بیا لیکي کرکټ لوبغاړو خپل مسؤلیت ته متوجه دي خو موږ باید خپل هیواد ته څه وکړو. محمد حنیف مبارز له میدان شار لیکي افغانستان باید د پاکستان په دوه مخي باور ونه کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د راحیل شریف د کابل سفر یو بې معنی سفر دی. قاری محمد مدنی له نورستان لیکي د راحیل شریف د کابل سفر په بیا هم تشریفاتي بي ځکه چې پاکستان د افغانستان د ثبات لپاره قاطع اراده نه لري او ولي ګلال صابل لیکي موږ دې سفر ته خوشبین نه یو. لسنی می بچی شوې لند خبرونه له قاسم سولمل څخه.
د افغانستان د دفاع وزارت وای په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی. د ننګرهار روختیا ریاست مطبوعاتي مسول انعام الله میاخیل ازادي ریډیو ته ویلي چې د تیر شپې زلزلې له امله د دغه ولایت مرکزی روغتون ته 12 تنه زخمیان وروړل سوي دي. د شپږ اشاریه درې ریشتر په کچه زلزلې تیر شپه د افغانستان شمال ولرزوه او تکانونه د افغانستان په ګډون پاکستان او هند کې هم احساس ول. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوي ملي ټیم ته د 9 منډو په توپیر ماته ورکړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودی کابل او لاهور ته تر لندو سفرونو وروسته نوې ډیلی ته ورسید. د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیز ښار رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو لګیا دي. د سوریه پوځ او د اپوزیسیون پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لوی ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. او د ایران د کورونی چار وزارت وای د پارلمانی انتخاباتو لپاره نږدې 2000 کسانو چې 1200 میرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي.
په لندو خبرونو کې مو دا خبر درلو چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی هند ته رسیدل دی. د پرون په کابل کې افغان چارواکو سره وکتل او د ملي شورا ودانی پرانیسته. بیا له هغه وروسته لاهور ته ولاړ او د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خبري وکړه. کابل چاپ او رسپانو نن د هند صدر اعظم د کابل سفر چیړل دی. دغه چاپی خبرونه ته اسد الله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره کابل ته د هند صدر اعظم د سفر غټو او دغه سفر پر مهال شو جمعنه ته ځانګړي کړی دی. کابل پوسټ ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې کابل او روسته بیا پاکستان ته د هند صدر اعظم نریندرا مودي سفر په سیمه کې د سولې د ټینګښت زیری لزان سره درلودل. په سر مقاله کې راغلي چې له کابل روسته پاکستان ته د مودي زیرکانه سفر به د افغانستان پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو د خوالی لامل شي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو خوالی په مستقیمه توګه پر افغانستان اغیز لري او د اړیکو خړپړوالی افغانستان متاثر کوي. د ورسپانې په باور پاکستان هم هغه هیواد ته د هند صدر اعظم سفر په نیک فال نیولی او داسې هیله کیږي چې دغه هیوادونو اړیکې به په سیمه کې د امنیت او ثبات لامل شي. انیس دولتي ورسپانې د هند صدر اعظم د خبري راخستي چې ویلي دي له زماني او مکاني محدودیت پرته باید له افغانستان سره مرستي وشي. په سر مقاله کې راغلي چې د هند لخوا د ملي شورا جوړ شوې نوې ودانۍ هم په سیمه کې بې ساري او د اوسنۍ شورا په پرتله د ځای له عمله 15 برابر ظرفیت لري. په سر مقاله کې راغلي چې د هند صدر اعظم د ایران د چابهار بندر لالارې له افغانستان سره د سوداګرۍ پر پراختیا هم ټینګار کړی دی. سرخط خپلواکي ورسپانې هم د هند ملګرتیا ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې د هند صدر اعظم ثابت کړ چې افغانستان سره په دوستۍ کې لچا ویره نه لري. په مطلب کې راغلي چې د هند او افغانستان ملګرتیا له تاریخي پلوه د پاکستان په پرتله اوږده ملګرتیا ده. خو دغه ملګرتیا په اړه تل اسلام آباد اندېښنې درلودلې دي. همدې ورسپانې په خپل سر مقاله کې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف کې دونکې سفر ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې راحیل شریف په خالي لاس کابل ته راځي او افغان حکومت هم له پاکستان سره اړیکې په دې مشروطې کړي چې هغه هیواد به له تروریزم سره اړیکې پرې کوي. په سر مقاله کې راغلي خلاره دا ده چې پاکستان د افغانستان په وړاندې پیل کړې توطیه پای ته ورسوي او له یو نوي دریځ له افغانستان سره د اړیکو بنسټ کېږدي. جامعه باز ورسپانی په خپل سر مقاله کې لیکلی چې د هند صدر اعظم څخه د کابل تود هرکلی ډېرې معنی لري. په سر مقاله کې راغلی چې افغان حکومت باید د هند له ملګرتیا ښه ګټه واخلي او د قومونو او بېلابېلو مذهبي ډلو ترمنځ یووالي لپاره د هند پر پله قدم کیږدي.
د افغانستان په شمال کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي وای نه امنی سبب شوی چې ورستر بلی د شزو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شي. له مزار شریف مجیب الرحمن حبیب زای راپور لري.
په شمالتون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون او په بلخ ولایت کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی د منې سارنوالۍ مسولان په 13 میاشتو کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی د ذاتی دوه پړاند ښنه ښایي. په شمالتون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د صحاوي دفتر مشر سید محمد سامي وایي چې په څلورو شمالي ولایتونو کې د موجوده نام نیول عمله د خزو په وړاندې د پخوا په تناسب تاوتریخوالی شل سلنه زیات شوی دی. سامي په شمالتون کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی د ذاتی دوه اساسي عامل نامني ولې وایي چې د دولت مخالف فصلوال تر کنټرول لاندې سیمو کې د خزو په وړاندې لاس صحرایي محکمې تر سره شوې دي. د دې بنسټ د مسولانو په خبره چې په 13 میاشتو کې په سره پوله او جوزجان ولایت کې د خزو پر وړاندې د ګڼ شمیر نورو تاوتریخوالو ترڅنګ د غوی پر وړاندې صحرایي محکمې هم تر سره شوې دي. سامي وایي چې د روان کال له پیل څخه تر دمه په بلخ، جوزجان، سره پوله او سمنګان ولایتونو کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی یا تشدد څکم 900 پیخه ثبت رسیدلې چې د تیر کال د 9 میاشتو په پرتله شل سلنه زیاتوالی ښیي. سامي یې پاړه زیاته کړه. په روان کال کې متاسفانه چې شاوخوا 900 پیښې ثبت رسیدلې او دا پیښې په څلورو شمالي ولایتونو کې ثبت رسیدلې چې شل سلنه سامي زیاتوي چې د ښځو په وړاندې اکثره ترسره شوي پیښې صحرایي محکمې ناموسي قتلونه او په جبر د نجونو ودونه دي. په بلخ ولایت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د منې ځانګړې څارنوالۍ مسؤولان وایي چې د ښځو په وړاندې تشدد او د هغوی د ناموسي قتلونو کچه کې 1.5 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د یادې څارنوالۍ مشر فوزي حمیدي وایي چې د روان کال د 9 میاشتو په ترڅ کې یې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی 110 پیښې ثبت رسولي چې په کې د ناموسي قتلونو، د جنسي تجاوزاتو او په جبر د نجونو د ودونو
پیخه
شاملی. د جلسه او څلور نویم کال ته عمل میاشت را په دی خوا تر دمه مونږ د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی 110 پیخه ثبت رسولی دي چې په کې ناموسي قتلونه او داسې نورې پیخه هم شامل دي. په ناموسي قتلونو کې 1.5 سلنه زیاتوالی.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو، خو اوس تر هغه تر دې پروګرام مخکې یو نړیواله مسله راخلو. د کاتولیکو مسیحیانو د کلیسا مشر پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت په ځانګړي وینا کې تیر ورځ د سوریا او لیبیا لپاره د سولې د پلان ملاتړ وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې د دې هیوادونو خلک به له روان بحران خلاص کړي. پاپ فرانسیس له واتیکان په وینا کې د سوریا او لیبیا د خلکو د کړاوونو د پای ته رسیدو لپاره دعا وکړه او هغه هیوادونه یې وستایل چې کډوالو ته پناه ورکړې ده. په دې اړه فرشته جلال زی راپور لري.
پاپ فرانسیس له واتیکان په وینا کې د ټول نړۍ لپاره د سولې د ټینګېدو او د جګړې، فقر او افراطیت د پای ته رسیدو دعا وکړه. پرون په واتیکان کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د په فرانسا، مالی، تونس، مصر او لبنان کې روسي تروریستي حملو ته په اشاره په افریقایي هیوادونو، منځني ختیځ او اوکراین کې د روان بحران غندنه وکړه. پاپ فرانسیس ویل
نن موندو کې تروپه ولته ای دورو کون ال پیکاتوري.
نن ورځ ډیر نارینه او ښځې له خپلو بنیادي بشري حقوقو محروم دي، له یخنۍ، فقر او انزوا څخه کړیږي. موږ دعا کوو چې د نړۍ مظلوم انسانان، په جګړه کې ښکېل ماشومان، تر زور زیاتی لاندې ښځې او د انسانانو د قاچاق قربانیان زموږ د همدردۍ احساس وکړي. پاپ فرانسیس د هغو غیر قانوني کډوالو په اړه چې له جګړې تښتي او په سختو شرایطو کې سفر کوي او همداراز د هغو هیوادونو په اړه چې دغو خلکو ته پناه ورکوي وویل موږ باید د هغو خلکو ملاتړ وکړو چې له شدید فقر او جګړې تښتي او په غیر انساني شرایطو کې سفر کوي او خپل ژوند خطر ته اچوي. هغو دولتونو او وګړو ته د اجر غوښتنه کوو چې دغو کډوالو او پناه غوښتونکو ته یې پناه ورکړي او د باثبات راتلونکي په جوړولو کې کومک ورسره کوي. پاپ فرانسیس د عراق، یمن، سوریه او لیبیا د وضعیت په اړه د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه وکړه او په دې هیوادونو کې د بحران د پای ته رسیدو غږ وکړ. پاپ فرانسیس وویل
cioè semplice, equilibrato.
هیله ده چې نړیواله ټولنه به په دې هیوادونو کې د روانو ظلمونو پای ته رسولو ته فکر وکړي. ده په خپله وینا کې د اسرائیل او فلسطین روانو حالاتو ته هم اشاره وکړه او د داسې یوې موافقې غږ وکړ چې د دې دواړو سیمو خلک په امن کې ژوند وکړي او هغه بحران چې په سیمه کې ناکراري او بې ثباتي جوړه کړي پای ته ورسیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی د پروګرام ته خرغلې نن په خبرونه کې دوستانو په دوه مهمو موضوعاتو تومر او په میرمنو کې کیست ناروغي په اړه خبرې کوو. زه نجیه سپیم او په خبرونه کې د خزینه ناروغي او متخصصه ډاکټره ګلنار مصلح رشیدی را سره ده چې له هر څه مخکې ورته خرغلاسو.
بله سلام علیکم تاسو او استاذ محترم اوریدونکو ته لکمې سلامونه وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه میرمن رشیدی. خبرونه په سر کې خپل کیست څه ډول ناروغي ده او عمومي تعریف
کیستونه او تومورونه دوه مختلف او سره نږدې هغه غیر نارمل تشکلات دي چې د میرمنو په زخمدان کې په کوم ځای کې اچاګي پخیږي په هغه ځای کې پیدا کیږي او هغه غیر طبیعي وي غیر نورمال وي او هغه ځینې اعراض او علائم را پورته کوي چې د میندو او د ښځو صحت زیانمنوي.
ډیره مننه. دغه ناروغي کیست چې تاسو ویلې څومره خطرناک ده؟ آیا درملنه شته که نه؟
بله، د دې مرض او دغه ناروغتیا لاملونه هم ډیر دي او په ښځو کې دغه کوم وخت چې پیدا کیږي که په اول سر کې دا تشخیص شي او تداوي وشي بیا نو ډیر خطرناک نه وي او که چیرې دغه سه پټ پاتې سي او کله چې ډیر سخت اراز ولري ډاکټر ته ورسی نو عواقب ښه نه وي او کېدای سي د مرګ هم باعث شي.
مننه دوستانو. تاسو کولای شئ چې د اړوندې ناروغۍ په اړه ټلیفون وکړئ او کومه پوښتنه لرئ نو ستاسو پوښتنه به ځواب شي. موږ د نن ورځې موضوع تومر او په میرمنو کې کیست ناروغۍ په اړه ده. میرمن رشیدی، ډیری خلک د دغه ناروغۍ نه دومره ډیر آگاهي نه لري. اکثره میرمنې له کیست ناروغۍ نه ځورېږي او د دغه ناروغانو شمیر هم ورځ تر بلې زیاتېږي. ستاسو له نظره په ښځو کې د کیست ناروغۍ اصلي عوامل څه دي؟
بله، د کیست د پیدا کېدو لامل پخوا خو نه پوهېدل کېږي او په دې وروستیو مطالعاتو سره ویل کېږي چې دا د داخلي غدواتو د اختلال کړنو له وجه د میرمنو په تخمدان کې دا کیستونه پیدا کېږي او دا یو داخلي تنظیمات ښځې د وجود په هغه کې که کوم اختلال وارد شي دغه کیستونه پیدا کیږي او بیا پسې لویږي او دغه په دغه اختلالاتو کې د ایپوفیز په نامه یوه غده ده چې په سر کې دننه د مغزه د لاندې په قاعده کې موجود لري. ډیر قوي او مؤثر او ډیر مهم رول لري په وجود کې او په دغه د افرازاتو داخلي کومه چې پرای راس په وینه کې لویږي اثرات وي چې د FSH او LH په نامه یادیږي. دا په مبیز باندې یعنی په تخمدانو باندې مستقیم اثرات لري چې په هغه کې د هګۍ د پخېدو باعث کیږي. کله چې په دغه سیستم کې اب نارمل حالت راشي یعنی د دغه هورمونونو تولید کچه اضافه شي تر نارمل حده پورې کیدای سي یوه هګۍ په خپل وخت کې د خپل پوستکي سره جلا نسي او هغه په یو کیست بدل شي او کیدای سي دا بیا وروسته سره پرې سي ورک سي په بنفسي ډول او یا کیدای سي چې دا بیرته سره لوی شي او کله چې لویږي او یا هلته په هګۍ دانې کې پاتې کیږي په دغه وخت کې دا د یعنی نور اختلالات باعث ګرځي ځکه چې په فیدبک باندې بیرته د مخ ته د عکس العمل نه ورکوي چې مثلا دلته هګۍ نشته باید بل هګۍ پاخه سي. نو په دغه صورت کې دا یو اختلال ده په اندوکرین کې په داخل د عضویت باندې چې دا اختیاري وجه نه ده او نه کوم برای راست سیستم لري بس به نفسي تر دا شان پیشي.
بله سلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني وکئ
په تاسو کې کوم ډاکټر صاحب نو ما ویل چې دا تومات ناروغي چې کومه تایا راکړه د دوه قسمونه څه دي او د دې مخنیوي څنګه کولای شو؟
بالکل په دې اړه به تاسو ته معلومات درکول شي. مهرباني وکئ مېرمن رشیدی تومور په څو ډولونو ویشل کیږي او کوم ډول به ډیر خطرناک وي؟ مهرباني
کیستونو ډولونه ډیر زیات وي له یو ساده ریټنشن کیس نه نیولې بیا در سمپل کیس ته پورې چې اندازه یې تر لس سانتي متر کېدای شي او بیا تر هغه هیڅ کیس نه دي چې هیڅ کیس نه کېدای شي تر لس ملي سانتي متر اضافه دیامتر یعنی قطر ولري او د فشار او درد باعث شي او تر هغه هم کېدای شي دا کیسونه تر اته کیلو لس کیلو پنځه ویش کیلو هم ورسیږي چې دا ډیر خطرناک حالتونه مخته راوستای شي.
رزو بل اوریدونکو ته سلام علیکم مهرباني وکئ.
وعلیکم السلام خوږه ما پوښتنه دا ده چې دا ډیر اکثره په ځړو پر کې
د میرمنو په سن کې دا باید وویل شي چې د پیغلطانه نه وروسته او یا بیا د کوچني د پیدا کېدو تر عمر پایه پورې دا کیستونه پیدا کېدو موسم ده او دا په دې خاطر چې په هر میاشت کې دا یو سیکل ده میاشتنی عدد ده چې په هغه کې نوي کېږي دا پروګرامونه او کېدای سي په یو میاشت کې دا اختلال سره مواجه سي او د یو کیست باعث وګرځي.
حقیقت سره په لیکه کې د پښتنه اخلو. مهرباني وکړئ سلام علیکم. ډېره زیاته مننه حقیر صاحب که کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
بلې ولا پوښتنه لرم چې دا په
دا د ټولو مېرمنو کې امکان نه لري خو په اضافه په 25% مېرمنو کې کېدای شي دا کیست منځته راشي او هغه هم کېدای شي یو ارثي بنیه ولري یعنی پخوا به مور یا انا به هم دغه مشکل درلودی اوس د ارثي ډول اسبابونه کېدای شي چې بیا هم کیستونه د دې په نسل کې وجود ولري. د کیست لاملونه د اندوکراینولوژي یا داخلي غدواتو د اختلال کړنو له وجه دا پیدا کیږي چې دا اختلال کیدای شي چې یوازې په د ښځې په تخمدان کې دا واقع شي او یا کیدای شي په نورو مسایلو باندې چې مثلا د وجود نور سیستمونه تنظیموي لکه قط لکه چاغشت لکه لویوال ته رسیدل کیدای شي چې دا په نورو سیستمونو کې پیدا شي او دا د کوم وخت چې پیدا کیږي د کیدای شي مشترک شکل ولري یعنی کوشنګ سندرومي یا ملتیپل کیستونه وي یا پولی کیستي کوایري باعث شي او یا د ښځې د سیستم مغلق ډول وګرځي یعنی ښځې ته د نارینه وو وجه هم ورک. مشکل نن سبا ډېر شوي دي او تشخیصوي وسایل هم ډېر شوي دي او کوم توقعات چې کورنۍ د یوه واده شوي انجلۍ سره لري مثلا د اولاد خواهش لري دی هم دا مسله باعث کیږي چې زموږ کلینیک ته راسي. او کله ما وویل چې دا د غدوات داخلي د مختلف عمل له وجه کیدای سي پیدا سي چې انجونو ته مثلا د ګیرې او بریتونو باعث شي او یا د ډیر چاغش یا کوشنګ سندروم باعث شي یا د هغوی بن او غږ تغییر وکړي د دغه مسایلو په وجه عراض چې کوم پیدا سي دی ته زموږ کلینیک ته راځي. موږ کوم تشخیصي وسایل چې د دې لپاره لرو یو د هورمونونو سبي ور معلومو او بله برای راست د الټرا ساوند اکسول وجه یا د مایناتو تلویزیونی مایناتو روی د دې کیست اندازه او د هغه تخمدان د عمل کرد په اکلاو سایز و وضعیت په اندازه په حال موږ معلومات ترلاسه کوو او تشخیصوي.
مننه. تومور یا د کیست ترمنځ کوم توپیر شته که نه؟
کیستونه هم تومورونه دي او تومورونه او کیستونه دواړه یو مختلف اب نارمل تشکلاتی چې د خزه په تخمدان کې پیدا کیږي. کیستونه هم یو ډول تومورونه دي خو د دې موږ دې ته سلیم کیست وایو. هغه کیستونه چې ډیر خراب پایل نه لري او کیدای شي یو وخت اختلاط ورکی او خراب هم شي کچیر غور ونه شي کچیر تشخیص ونه سي کنه چیرې د دې غمونو خورسي په خپل وخت سره کیدای شي ډیر خطرناک هم تمام شي.
مننه. رشاد وردګو نه پلي کې کیدای مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم.
علیکم
السلام. دا غږ دا تاسو څنګه تمرونه یادوي اکثر څه دي دا وګان استعمالوي د دولت مخنیوي په دفاره
په وضاحت سره باید زه ووایم چې دغه کیستونه کوم چې د خزه د وجود په خپل بیلانس کې د هورمونونو په اختلاف عمل باندې پیدا کیږي او هغه ډیر کچه ډیر او چته په وینه کې نو دغه کیستونو باعث ګرځي. په داسې حال کې چې کومه ګولې او یا ټابلیټونه چې په مرکب ډول او یا یو شانته هورمونونه تجارتي ډول په بازار کې تولیدیږي او د دغه د بی وخته امیدواری او مخنیوي کوي او یا د یو وطن ایجادولو د امیدواری ترمنځ استعمالیږي او کلونه کلونه استعمالیږي. دا بیخي مطمئن دي، سیف دي او هیڅ داسې منفي اغیزه پر تخمدان نه لري، بلکې د دې د تداوی لپاره هم موږ دا کاروو چې دغه سیستم بیرته خپل یعنی له باندې سداسې کماند ورکوو چې دغه تخمدان در دغه خارجي دواو تر تاثیر لاندې راسي او خپل عمل کرده منفي عمل کرد، غلط عمل کرده و دروي او سامل پروګرامونه مخته یوسي. مننه.
مننه کو الماس فدایي په لیکه کې
مېره فدایي ما بخښنه سره
مېره بني او کای فدایي صاحب کومه پوښتنه ولري؟
تاسو سلامونه او محترمه ډاکټر صاحب ټول اوریدو سلامونه وړاندې کوم. از ما پوښتنه دا ده چې دا کوم سیاسي د لاسي مور او دبل کیس ناروغي دا کوم خارجي عوامل هم لري او کنه او بل دا د جینین یا د اولاد پیدا کول په وخت کې څومره دامو
مهمه پختنی به نو حتمان به په دې اړه معلومات درکول شي مهرباني وکړئ.
مهم خبره وا کوم رنګ چې ما وویل د دې د وجود د داخلي سیستمونو سره ډیر زیاته تړاو لري او کیدای شي یو ارسي عاملونه هم ولري، خو څنګه انسان دی یو محیط تابی وی په هغه محیط کې ژوند کوي، د هغه محیط اثرات خامخا د وجود په هر حجره باندې وي. نو دغه سبب لري کېدای شي دا کوم محیط یا تاو تریخواله یا روحي استرسونه یا کومه استمالانت یا تنبوهات چې خزد لباند یخلی کېدای شي دا هم یو اثر وګرځوي د هورمونونو د ډیر بی پروګرامه تولید لپاره. دا کېدای شي او دا امکان لري. او کوم رنګ چې تاسو سوال وکړي چې دا د جنین دی باندې دا کوم منفي اثرات لري که نه لري، نو تاسو ته باید ووایو چې کیستونه کوم وخت چې موجود وي دا د کوشنۍ د پیدا کېدو مخه هم نیسي، او کله چې په تخمدان کې دا پولی کیستیک وری وي حتی نورمال د هګۍ تولید مشکل سره مخ کوي او پروګرامونه سره غلط وي. خو کله چې د یو امیدواری په نارمل تور مخ ته سي هغه په خپل د کوم جانبي کیستونه کې موجود وي د هغه د ودې مخنیوي کوي او هغه ته لمنځه هم وړي.
دوستانو په خبرونه کې د خزینه ناروغیو متخصصه ډاکټره ګلنار مصلح رشیدی را سره ده چې په ډیرو مهمو مسایلو تاسو ته معلومات درکړي، تومور او په میرمنو کې کیس ناروغي پاړه چې په دې ورسېو کې ډېرې میرمنې ترې ځورېږي. که تاسو سره کومه پوښتنه یې نو لطفا ټلیفون وکړئ. یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
کوم رنګ چې ما مخکې هم وویل په خپلو خبرو کې چې دا د یو ښځې د خپل د وجود د دننه د داخلي غدوات یا مثلا کوم غدوات چې د وجود د ځوان پاتې کېدو او یا د امیدوار کېدو او یا د بچي راوړلو توانمندي ورکوي، د دغه غدو د غلط عمل له وجه پیدا کیږي او دا پستونو او یا په ګولې پورې هیڅ تړاو نه لري.
تومور په اړه که یو څه معلومات ورکړي چې کوم ډول ډیر خطرناک ډول دی او ساسي لارښوونه څه ده په برخه کې؟
بله، کوم د څه چې ما وویل چې که هر مرض په حوال سر کې تشخیص شي، تداوي شي، هغه خطر له منځه وړل کیږي او صحت یاده کیږي او هیڅ مشکل نه جوړوي، په آینده کې هم تعقیب سي چې نور شته که نشته. خو که چیرې داسې کیستونه وي چې د ښځو په تخمدان کې وده کړې وي او دی ناخبري او یا مثلا د تشخیصي وسایلو نه لري وي او یا دی میاشتنی عادات غیر منظم وي او یا دی ته د ژیرې او د بریتانو باعث شوی په وجود کې او یا ډیر دی چاغش نه رنځ وړي او یا دې ته مثلا ځواني په تاخیر کې لویږي، خپل پیغام ته نه وخت نه ویني او یا هم دې ته داسې مشکل پیښیږي چې دی دی اولاد خواهش لري واده نه پس اولاد نه پیدا کوي دی دی خامخا ډاکټر ته مراجعه وکي او دغه معایناتو او تشخیصه اسباب نه کار واخلي او ځانو نه دی مطمئن کی او که چیرې داسې وي چې دی ته مثلا یو کیس دوره لوی سوي چې هغه د فشار باعث کیږي یا نس د برسیره په لیدل کیږي او یا د دروند بار په احساس د دې په ګیډه کې پیدا کیږي او یا د یو شدید درد په شکل ځان ښیي او یا د شدید تبې په شکل ځان ښیي او یا د یو خونریزي له وجه مثلا خامخا که یو کیس دفتن تمزق کی یعنی پوشې پریسي او محتوي د نس په مابین کې د کلمو سره یو ځای سي ډیره وینه هم ورکي کې دا هغه اختلاطي حالات دي چې په داسې حالاتو کې کیدای سي د ډیر خراب پایلې ولري او که زر تر زره مداخله ونه شي عملیات ونه شي او دغه ساحې ته ډاکترانو رسیدګي ونه کړي کیدای سي د ډیر خونریزي او یا د سپسس له وجه د تبې له وجه او یا د ډیر درد له وجه دا مریضان خپل حیات له لاسه ورکړي.
السلام علیکم خادم مرزن د فرات سلامونه کوي.
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ. جواب شي مننه
که دا پوښتنې یو ورته تکرار کړي چې مونږ پوسو چې دا کوم مشخص خبرې وي
یو خو دوی ویلي چې تومور او کیس ترمنځ توپیر شته که نه کومه پوښتنه چې مخکې ما مطرح کړه بل دا چې دا د بې اولادۍ سبب هم کیږي که نه او مخنیوی څنګه باید وشي.
بله د تومور او کیس توپیر دا ده چې کیس د یو داسې غوټه ده چې په هغه کې په مابه یو پوش لري او په مابین کې یو ډول مایع وي او دا مایع ورځ په ورځ زیاتیږي او غټیږي کیدای سي دا مایع په دننه د کیس د چرګ باعث شي یا په خپله چرکین سي یا تقیوب وکړي یا سپسس ته واوړي او یا کیدای سي تداور وکړي په دې خپل سوایق باندې چې هغه بیا هم یو بد نهاد جوړولی سي او یا کیدای سي چې په منځ کې داسې نورې پردی پکې پیدا شي چې دته مونږه سپټیټ کیستونه وایو او یا دوره لوی غټی سي چې بیخي تر اندازې یعنی په لاسو شپاره سوشل کیلو ته هم رسیږي او توپیر دی تومور سره دا ده چې تومورونه اکثرا کله چې پیدا کیږي دا ډیره کلک وي سخت وي او دا ورو ورو لویږي دا هم لویږي کیدای سي دا په تخمدان کې دا پیدا شوی تومورونه ډیر زر تر زره د نورو مثلا اینتا یا مثلا کیدای سي سګو ته د اختلاط ورکوي یا نو نور میراقونه هم پیدا کوي او دا ډیر خطرناک تمامیږي او د یو خزي او ژوند د مرګ وخت سره برابر مخ کوي او په لنډه موده کې کچیر تشخیص نه وسی د مرګ خامخا سل په سل باعث کیږي. خو کیستونه داسې نه دي کیستونه خپل هجوم ډیروي خپل ځان ورخی او خپل د فشار او یا د درد باعث کیږي چې یو علامه ور جوړوي او خزه ته چې ډاکټران ته مراجعه وکي دا لوی توپیر ده د تومور سره خبیث تومور سره. دا هم تومور نه دی خدای ته مونږ سلیم تومور وایو او کوم تومورونه چې کلک دی هغه ته مونږ خبیث تومور وای او فرق دا ده چې دا اکثره کیستونه چې موجود وي بې اولادي خامخا وي او د کیستونو د علاج سره کیدای سي یو ښځه بیا د اولاد د پیدا کولو قابلیت پیدا کی.
لیلا چھ سلا لیلا نہ چھوڑا Kuma guna da chitu batu